بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1444 هجری لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 28مه د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې 30مه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 19مه نیټه ده. اګوردونکو تاسو په دغه سهارنۍ خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ایران ته د اروپایي هیوادونو د بندیزونو د ګواښ په هکله لیکل شوې ده. ورپسې د ستاسو له لیکونو برېښنا لیکونو او پیغامونو جوړ هرکله راشه پروګرام درته وړاندې کوو. بیا د قرآن پلوشي 19 پروګرام لرو او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام درته وړاندې شي. وګورئ تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی parstoday.ir/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران په لوړ غږ سره د سوریې د ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. امریکا د خبرو اترو لپاره شرایط نه دي برابر کړي او اسرائیل به خپل هدفونو ته هیڅکله ونه رسیږي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. په لوړ غږ سره د سوریې د ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوو. ایرنا خبر یا ژانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی په سوریه باندې د اسرائیلو د پوځي تیریو په ارتباط د اروپایي اتحادیې د خپلې خوښې او ناوړه کړچار ته په غبرګون کې ویل، موږ د تل په شان د سوریې له خلکو سره یو او په لوړ غږ سره د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او د ملي واکمنۍ حمایت کوو. هغه د اروپایي اتحادیې د بهرني سرویس بیانې ته په غبرګون کې چې په سوریه باندې د صهیونیست رژیم پوځي تیری د سوریې په خاوره کې د تاوتریخوالي زیاتېدا بللی و، ولیکن اروپایي اتحادیې د اسرائیلو ښکاره پوځي تیری د سوریې په خاوره کې د تاوتریخوالي زیاتېدا بللی و او په دې ډول یې حتی اخلاقي اصولو ته د پابندۍ تظاهر هم څنګ ته کړی دی او دا د حقیقت د بدلولو او د ډیموکراسۍ په نوم د ملګرتیا د پټولو ښکاره بېلګه ده. اسماعیل بکایی زیاته کړه، ایران د قانون ماتونکو کړچرونو او د تیری په وړاندې په مقاومت کولو کې په ویاړ لرونکي مخینې سره دوه ګونه معیارونه او د خپلې خوښې کړچرونه په پریکنده توګه ردوي. امریکا تر اوسه د خبرو د لسره پیلیدا لپاره شرایط نه دي برابر کړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په روسیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر کاظم جلالی وویل، حاضر دمه او د موجودو شواهدو پر اساس له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو د لسره پیلولو لپاره شرایط برابر نه دي، ځکه چې امریکا تر اوسه پورې هڅه نه ده کړې چې خپل کړچار اصلاح کړي او یا لږ تر لږه په دې لړ کې خپل دریځ اعلان کړي. په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالی په ایران باندې د امریکا او د سهونیست رژیم لا پوځي تیری وروسته له واشنگټن سره د غیر مستقیمو خبرو د نوي پړاو لپاره د تهران د شرطونو په حق لای پوښتنې ته په ځواب کې وویل، همدا اوس د ایران د عمومي افکارو لپاره د خبرترو د فلسفې په اړه جدي پوښتنې مطرح دي. کاظم جلالی زیاته کړه، کچېرې ټاکل شوې خبرې وشي او د هغه ملزومات موجود نه وي او دغه خبرې د دوکې د ورکولو لپاره استعمال شي، نو د مقابل لوري لپاره به څه اعتماد وجود ولري. په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالی بیا ټینګار وکړ، له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرترو د لسره پیلولو لپاره د ضرورت وړ شرایط په ځلونو د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی او د نورو چارواکو لخوا اعلان شوي دي. جلالی زیاته کړه، په ایران د امریکا او د اسرائیلو حمله وخودله چې په نړیوال ډګر کې نړیوال حقوق قرباني شوي دي او هغه قواعد چې واکمن دي د ځنګل قانون دی، او اتفاقاً دغه قواعد هیوادونو ته دغه ورزده کوي چې بیا د قدرتمند کېدا په لور لاړ شي او دا یو ښه درس نه دی. هغه ویل د یورانیمو په خوال د ان پی ټي تړون د ټولو غړیو هیوادونو حق دی. کاظم جلالی ویل د ان پی ټي تړون پر اساس ټول غړي هیوادونه حق لري له سوله ییزې اټومي انرژۍ برخور واوسي. هغه زیاته کړه، د ان پی ټي تړون پر اساس هیڅ هیواد حق نه لري د اټومي مرکزونو پر ضد چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژان تر څارنې لاندې د پوځي عملیات ترسره کړي. هغه زیاته کړه چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژان د څارنې څه د پاسه 50% بودجه د ایران د اټومي تاسیساتو په څارنې باندې لګیږي. تر هغه وخته چې ژوندی یو اسرائیل به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم په دې خبر سره چې اسرائیل یو سلطه غواړی رژیم او حقیقي ګواښ دی ډګینه کړه، تر هغه وخته چې ژوندی یو دغه رژیم به خپلو مقصدونو ته ونه رسیږي. شیخ نعیم قاسم چې د جهادي قومندان شیخ حاجی علی کرکی د شهادت د درنښت په مراسمو کې خبرې کولې، وویل دغه شهید یو ستر جهادي شخصیت و چې د حزب الله غورځنګ د پوځ جوړښت په جوړولو کې ګډون درلود. د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم بیا زیاته کړه، حزب الله به په خپل مقاومت سره په جنگ کې بیروت ته د اسرائیلو د نیوګارانو د رسېدا مخه ونیسي او دغه مخه نیولې هم ده، او د اوربند په موافقه کې حزب الله په خپلو ټولو ژمنو باندې عمل وکړ، خو اسرائیلو هیڅ ژمنه اجرا نه کړه او ټوله دنیا د دغه خبرې گواه او ثبوت دی. هغه ویل حزب الله د لیتانی سیند په جنوب کې په کامل ډول موافقې ته پابند و، او د لبنان حکومت هم تر هغه ځایه چې وتونه د پوځ دیره کړ. شیخ نعیم قاسم بیا زیاته کړه، د لبنان حزب الله غورځنګ حکومت او ټولو مقاومت ډلو په خپلو مسؤلیتونو باندې عمل وکړ، خو اسرائیلو هاته د موافقې یوه ماده هم اجرا نه کړه. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم بیا وویل، نن سبا امریکا نوی پلان وړاندې کړی دی او هغه دا چې د اسرائیلو د تیرو اتو میاشتو په ټولو خلاف ورزیو باندې سترګې پټول کیږي، او د تیرویو لپاره د هغو یوازینۍ پلمه د حزب الله غورځنګ بې وسلې کول دي چې اسرائیل د امنیت احساس وکړي. هغه زیاته کړه، ولې اسرائیل په سوریه باندې حمله کوي په داسې حال کې چې هیڅ ګواښ نشته. اسرائیل غواړي د مقاومت هر غورځنګ چې په سیمه کې د اسرائیلو د سلطې خنډ شي له مینځه یوسي. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم بیا وویل، د امریکا حکومت په جنگ کې له اسرائیلو سره غږملی دی او کوشش کوي په سیمه کې د اسرائیلو نفوذ پراخ کړي. هغه وویل، د اسرائیلو د امنیت د تامینول په پلمه غواړي ټول ځایونه ولټوي، هغه ونیسي او ورباندې بمباریانې وکړي. اسرائیل ولې د اټومي فعالیت په پلمه په ایران باندې حمله کوي په داسې حال کې چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس ټولو پلټونکو تایید کړی ده چې د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی، او د امریکا او د اسرائیلو هدف د ایران له منځه وړل دي، خو تهران بریالی شوی دی. د فلسطین مقاومت ډلو د اسرائیل رژیم ته خبرداری ورکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د فلسطین د حماس غورځنګ د پوځي څانګې شهید عزالدین قاسم غونډ ویان ابو عبیده له مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه په خپل لومړي تصویري پیغام کې اسرائیلو رژیم ته خبرداری ورکړ او ټینګار یې وکړ، د فلسطین مقاومت ډلې چمتو دي چې ستومانه کوونکي جنگ ته په ځانګړو عملیاتو او د سهونیست رژیم د پوځیانو د نیولو لپاره په هڅې سره دوام ورکړي. او تل اویو د جنگ په دوام سره باید په تابوتونو کې د خپل ډیرو پوځیانو د مړیو په تمه ووسی. هغه ویل له مقاومت ډلو سره د ترسره شوي موافقې په باره کې د ژمنې د ماتولو او د موافقې له خلاف ورزي کول وروسته د دښمن د تیریو د لسره پیلېدا څلور میاشتې تیرې شوي دي. ابو بیدا په دې خبر سره چې په دې مودې کې په سلګونو سیهانس پوځیان مړه یا ژوبل شوي دي او زرګونو نور هم له رواني شکونو او دماغي ناروغۍ سره مخ شوي دي وویل، زموږ مبارزانو د خپل ملت د تاریخ له تر ټولو اوږده جنګ څخه له ترلاسه شوي درسونو په استفادې سره نوي تاکتیکونه او رودې کارولې دي او بریالي شوي دي چې دښمن شوکه کړي. د فلسطین د حماس غورځنګ د پوځي څانګې زودین کسان غونډ ویان ابو بیدا بیا اشاره کړه چې د مقاومت مبارزانو په تیر اونۍ کې د سیهونیس پوځیانو د نیولو د عملیاتو د ترسره کولو لپاره هڅې کړي دي. هغه ویل د غازی مقاومت نن سبا د هغو ملتونو لپاره چې د نیوګرۍ په مقابل کې جنګیږي په اوسمهاله تاریخ کې تر ټولو ستره مدرسه ده. جرمني یو اتیا افغانان افغانستان ته وشړل. دا ور د اروپا شپږ هیوادونه د ناقانونه کډوالۍ پر ضد د سختو ګامونو ژمنه کوي. زمون خبریال راپور کړی د جرمني چارو در جرمنی د کورونا چارو وزیر الکساندر ډوبرډین د هغه خبري غونډې ته په وینا کې چې د فرانسې، د آسټریا، پولند، چک جمهوریت، ډنمارک د کورونا چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې د کورونا چارو کمشنر میګنوس برونز ورغلي ویل، مونږ غواړو د شړلو مقررات په پراخه توګه پیاوړي کړو. جرمنی پرون ویل چې یو اتیا افغان نارینه چې د جرمونو په تور محکوم شوي بیرته د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته شړل شوي، ځکه چې د صدر اعظم فریډریش میټس حکومت غواړي د کډوالۍ په برخه کې سخت دریز غوره کړي. د اروپا تر ټولو پیاوړی اقتصاد لرونکی هیواد جرمني له 2018 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل افغانستان ته د شړلو لاړه بنده کړې وه او په کابل کې خپل سفارت هم تړلی و. خو برلین تیر کال کله چې د سوشل ډیموکرات ګوند اس پی ډي چانسلر اولف شولز په واک کې و، د لاړه بیرته پیل کړه او 23 مجرم افغانان شړلي و چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو له لورې پراخ غبرګون راپارولی و. د یمن خلکو د امریکا او د اسرائیلو له بیلتون غواړو پلانونو سره مخالفت وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د یمن خلکو د هرې جمعې په شان پرون هم د پلازمینې سنا په واټونو کې په میلیونی مظاهرو سره د انقلاب د مشر سید عبدالملک حول حسین ملاتړ وکړ او په سیمه کې د امریکا او د سیهونیس رژیم له بیلتون غواړو پلانونو سره د جهاد او د مبارزې د دوام غوښتنه وکړه. د یمن په میلیونونو خلکو په دغو مظاهرو کې د فلسطین د ملت له مسالې سره په ملګرتیا او جهاد کولو کې په خپلې ثابت قدمۍ ټینګار وکړ او یو ځل بیا د یمن د انصارالله غورځنګ له مشر عبدالملک الحوثی سره خپله وفاداري او د فتح موعود او د جهاد مقدس جنگ ته د ورګډېدا په شمول د ټولو اعلان شویو انتخابونو د اجرا لپاره خپل کامل چمتووالی اعلان کړ. د یمن مظاهره چانو د سیهونیس رژیم لخوا په غازی ترنګه کې د خلکو د ډله ییزې وژلې او له تل ابیب څخه د امریکا د بېقید او شرطه ملاتړ د غندلو په ترڅ کې په غازی کې د ژوند په کامل ډول د ختمولو او د بیخ بینیانو د تباه کولو په هکله خبرداری ورکړ. د یمن میلیونی خلکو په لکسا جمعات باندې د سیهونیس خرګی میشته خلکو بیا بیا تری وغندل او په دې زمینه کې د ډیرو عربو او د اسلامي حکومتونو او د نړیوالو ارګانونو چوپتیا په کلکه وغندله. د یمن مظاهره چانو د اسرائیل رژیم د پوځ په مقابل کې د فلسطین د مبارزانو د زړهور مقاومت ستاینه وکړه او په هغو هیوادونو یې چې په فلسطین، لبنان او سوریه باندې د سیهونیس رژیم د بیا بیا تیریو په مقابل کې هیڅ دریځ نه دی غوره کړی او چوپ ناستې نیوکه وکړه. د یمن ملت دغه راز په خپلې بیانیې کې د امریکا او د سیهونیس رژیم له بیلتون غواړو او نیوګرانه پلانونو او ګواښونو سره د مقابلې لپاره د اسلامي ملتونو د عملي اقدام د ترسره کولو غوښتنه هم وکړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ د اوکراین د ولسمشر د لیرې کولو پریکړه کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د امریکا مشهور خبریال سیمور هرش ادعا وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زور له واک څخه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د لیرې کولو فیصله کړې ده. سیمور هرش زیاته کړه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له واک څخه له لیرې کېدو انکار کړی دی، خو د امریکا ولسمشر ټرمپ به هغه په زور له قدرت څخه څنګ دکړي او دغه امکان شته چې د اوکراین ولسمشر به خپله استعفا ورنکړي. او د اروپا راتلونکو د اوکراین د جنگ له برخلیک سره غوټه خوړلې ده. ایرنا خبر ایجنس راپور کړی د فرانسې ولسمشر مانوئل ماکرون د روسیې پر ضد د اروپایي اتحادیې د بایکاټونو د تلسم ورید له تصویب دا وروسته د دغو بندیزونو په هرکلی سره ادا وکړه. د اروپا راتلونکو په اوکراین کې د جنگ له برخلیک سره غوټه خوړلې ده. هغه د مسکو پر ضد د اروپایي اتحادیې د نوي بندیزونو د تصویب دا په اړه کې ویل، ما پرون د اوکراین له ولسمشر زلینسکي سره ټلیفوني خبرې کړې دي. خبرونه ختم شوال. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو ډیر عزت منو ردون کوز به سیاسي تبصره در تر وړاندې کو چې ایران ته د اروپایي هیوادونو د بندیزونو د لګولو غوښ کړه دی نومیږي. اروپایي چارواکو د ایران له خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې د بندیزونو د لګولو غوښ کړه. په یو ټلیفوني تماس کې چې د اروپا د بهرنۍ چارو وزیرانو او عباسي رقچي ترمنځ وشو، هغه اروپایي خواوې چې په خپلې د اټومي تړون لژمنو سره غړونه کړې او ایران ته د بندیزونو د بیا فعالولو غوښ کړی دی، داسې اقدام دی چې له امریکا او سهونیست رژیم سره د اروپا بشپړه همغږي په ګوته کوي. د فرانسې، د برېټانیا او د جرمني د بهرنۍ چارو وزیرانو د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست له مسؤل سره یو ځای د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ګواښ په ژبه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې یاد هیوادونه له کلونو راسې له خپلو اټومي ژمنو څخه سره غړونه کوي، سره له دې د دغه مدعي په توګه راڅرګند شوي دي. د رویټرز خبري اژان د راپور له مخې د اروپا درې هیوادونه چې د اروپا ټرویکا په نوم یادیږي، د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره په ټلیفوني تماس کې د اټومي خبرو اترو د زر تر زره پیلولو غوښتنه وکړه او ګواښ یې وکړ چې که د دوی له نظره ملموس پرمختګ رامنځته نه شي، نو د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه بیرته فعاله کړي. رویټرز خبري اژان دا څرګنده نه کړه چې د ملموس پرمختګ دقیقا څه معنی لري. یوې فرانسوي ډیپلوماټیکې سرچینې رویټرز خبري اژان ته ویلي دي، د دریو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له ایران څخه وغوښتل چې له بې ځنډه د یو باور وړ او دوامداره اټومي تړون د ترلاسه کولو لپاره ډیپلوماټیک بهیر یعنی خبرې اترې بیا پیل کړي. دا ګواښونه په داسې حال کې دي چې اروپایان نه یوازې د اټومي ژمنو سره د وفادارانه وو، بلکې په تیرو څو کلونو کې د ایران پر خلاف د امریکا د زیات دباو د کمپاین د غیر رسمي شریکانو په توګه عمل کړی. اوس هم پرته له دې چې د عادلانه موافقې لپاره کومه رښتینې اراده ښکاره شي، د ګواښ له ژبې څخه کار اخلي تر څو خپلې غوښتنې په ایران ور وتپي. یو عمل چې د متوازن او دوامداره توافق پر ځای د ایران تسلیمېده هڅې ته ورته دی. د امنیت شورا پریکړه لیک له مخې د اسنا بیک په نوم مکانیزم یوازې هغو غړي هیوادونو لپاره فعاله کیدلی شي چې د برجام یعنی د اټومي تړون فعاله غړي وي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
هر کله
راشه،
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران راډیو در کله راشه د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ رمټ او خوشحاله بیاست. عزیزانو، په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
ډیر مننه پاتې می خورې زه ګرانو مینه والو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د غراز هر کله راشه پروګرام کې د شاملې د لپاره د واتسرپ ګروم شمیره ورته لنوام. نو ملګرو د غشمیره در سره ولګایم 00999965543 همدا شان پښتون 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده. تاسو په دغه پتې خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته رالیږلی شئ. ایران ریډیو .ir/ps او پارس ټوډی .ir/ps زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او دا شان ادبي، کلتوري او دینی مطالعې لوستلی، اورېدلی او کتلی شئ. گران اوریدن کو دلتے ولنڈا شان دم اخلو و بیارا گرزو د تاسو لخوار رسدلی لیکونو تا.
عزت من اوریدن کو یو زل بیا هر کلی کو پا دغا پروگرام کی ستاسو حضور ده. صادق صاحب دغا خکولی خبری زموش گران اوریدن که احسان الله موسینی صاحب را لیجلی ده چه عنوان ده ده حضرت امام حسین علیه السلام لشهادت و روسته څه وشول ترنوان لاندې
کولی مطلب دی
وایي چې کله چې حضرت امام حسین علیه السلام د کربلا په دښت کې د یزید د ظلم په وړاندې خپل سر قربان کړ، هغه یوازې یو انسان نه بلکې د حق، د عدالت، د نبوي پیغام، د انسانیت او د تقوا نماینده و. د حضرت امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته د اهل بیت علیهم السلام نیول کېدل، د حضرت امام حسین علیه السلام پاکی میرمنې، ماشومان او نور پاتې شوي اهل بیت علیه السلام ونیول شول. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها او حضرت امام سجاد علیه السلام د دغه کاروان مشیه وکړه. دوی د عراق د کوفه او بیا د شام خار ته لسپکو دردونکو حالاتو سره بوتلل شول، خو دوی هلته هم د حق غږ پورته کړ. حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د یزید په دربار کې د زړه خبرې وکړې، حقیقت بیان کړ. دوهمه دا چې ظلم پای ته ونه رسید بلکې اشوا شو. د کربلا ظلم هم دلته ختم نشو خو اشوا شو. یزید او د هغه پلویان په ظاهره بریالي شول، خو تاریخ د دوی ظالمانه څیره برمنډ کړه. ظلم دوام وکړ خو نور خلق راویشول، لکه د توابین غرزنگ، د مختار انقلاب او د مدینه قیام او نور. دریمه کربلا یو مکتب شو. د کربلا پیشه د یو تاریخ درد نه بلکې د حق او د باطل ترمیانز د تلپات جهاد سمبول شو. دا قربانی د هر آزاد انسان لپاره یو الهام شو چې د ظلم په وړاندې باید ودریږي، که څه هم دی یوازې وي. د حضرت امام حسین علیه السلام دا فریاد اوس هم ژوندی دی چې فرمایي که د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین زما له شهادت پرته نه ژغورل کیږي، نو ای تورو راشئ ما ووژنئ. کربلا یوازې یوه ځمکه نه ده، دا د هر زړه یوه دښته ده. هر څوک چې د حق لپاره قربانۍ ته تیار وي، هغه هم حسین دی. هر زمانه یزید لري، هر زړه کربلا لري، او هر آزاد انسان ته دا فریاد کیږي چې هل من ناصر ینصرنی.
ډیر مننه احسان الله محسینی صاحب، ډیر ښکلی مطلب دی رالیږلی و. واقعاً چې په هر زمانه هر وخت کې یو یزید وي، او د نن ورځې یزید هماغه د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دی چې هر ورځ د فلسطین، د لبنان او د نورو ډیرو هیوادونو بېګناه خل شهیدان کوي او بیا ورباندې فخر هم کوي.
دغه بل مطلب چې ډیر ښکلی مطلب هم دی، زموږ ګران او ورور ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب رالېږلی او زیاتوي چې حضرت امام حسین علیه السلام فرمایي د الهی تقوا سپارښتنه درته کوم او له عذابونو مو ډاروم، بیرغونه او نښې درته حس کوم. ژر دی چې دا ډاروونکی تریخ یعنی مرګ به درشي او در سره به لاسو ګریوان شي او ستاسې د کړونو ترمیانځ به مو بیلتون راولي. نو د عمر په پاتې موده او روغتیا کې ښې چارې وکړئ چې پیشي او مصیبتونه ناڅاپي په خره پترپ راځي او د ځمکې له مخې مو د مځکې وردننه ته ورکاشي. خدای دې موږ او تاسې ته هغې ورځې تر هغې ورځې سختې تر هغې ورځې پورې سختۍ را آسان کړي او له سزا دې تیر شي او ډیر ثوابونه دې را په برخه کړي انشاءالله.
ډیره مننه ډاکټر زبی الله اقبال صاحب، ډیره ښکلې خبرې دې رالیږلې وې. حضرت امام حسین علیه السلام د عدالت د ظلم پر خلاف د مبارزې او خلکو ته د سوچا محمدی اسلام د معرفي کولو سرچینه ده. که چیرې حضرت امام حسین علیه السلام خپله مبارزه نه وای کړې، نن به نه اسلام او نه به دغه قرآن کریم.
صادق صاحب، که ستاسو خوښه وي دلته به یوه دمه وکړو او بیا به راشو د قدرمنو اورېدونکو حضور ته.
بالکل مې خوښه ده.
لا تهران رادیو هر کله راشه اوری. په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولی شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه. ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه. عزیزانو شرغلاس، په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام کې دغه معلوماتي مطلب زموږ ګران اوریدونکي محمد اکبر سلطانی صاحب مشترالې ژلې چې د ارواحات مطیع الله تراب صاحب په اړه دی چې وایي چې تراب څوک وو. مطیع الله تراب د مولوي رسول دوست زوی او الله دوست لمسی وو. په 1450 هجری لمریز کال کې د ننګرهار ولایت خوږیانی ولسوالۍ کوزبهار کال خیلو کې زیږیدلی و، خو د خپل عمر زیاتره برخه یې د پیښور بډبیرې د پاکستان د کورمې صدې سیمې او وروسته خوست ولایت کې تیره کړه چې تر اوسه هم هلته اوسېده او د آهنګرۍ ورکشاپ یې درلوده او هغه د لویو ګاډو مستري و. محمد اکبر سلطانی صاحب بیا لیکي چې مطیع الله تراب تر نارنج ګل میلې وروسته د ملا هیبت الله پلوي کسانو له لورې تر سختو فشارونو لاندې و. هغه په نارنج ګل میله کې د نجونو زده کړو په ملاتړ شعر ووایه او د ملا هیبت الله شتون یې هم په خپل شاعرۍ کې وننګاوه. د معلوماتو له مخې هغه تر یادې مشاعرې وروسته د طالبانو د مشر ځانګړې کړۍ په دستور له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره هم مخامخ و. د هغه ملګري وایي تراب ته حتی ځینو طالبانو ویلي و چې پشکې دې پړی اچوو او تر کندهاره دې کش کوو. د تراب شعرونه د دې لامل شوه چې په افغانستان کې پر عامه مشاعرو بندیزونه ولګیږي او آن د نارنج ګل میلې پر شاعری د طالبانو مشر او د هغه پلویان سخت غصه هم و. له همدې امله د طالبانو مشر د یادې مشاعرې ځینې تضمینونکي له دندو هم ګوښه کړل. هغه د نارنج ګل تر مشاعرې وروسته په یوې راډیویي مرکه کې ویلی و که هر څوک واک من وي حق به وایم. هو، په دې کې شک نشته چې په هغه د تیر جمهوریت پر مهال هم د ژوند تنګه کړی وه او څو ځله د هغه مهال حاکمو چارواکو او یا ادارو له لورې هم ګواښل شوی و. د دې ولسي شاعر یو نږدې ملګري روح الله سمون تیره شپه لیکلي تراب په کور کې نظر بند و او د سخت خپګان له امله وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. خدای دې په مطیع الله تراب رحمت نازل کړي.
امین یا رب العالمین. ګوره دغه ښکلي شعرونه زموږ ملګری نظام الدین ککړ ورور د پاکستان د کوټې ښار له پشین سیمې څخه رالیږلي دي چې د ارواحات شاعر مطیع الله تراب شعرونه دي.
ښه،
د تراب د مرګ وصیت په غور واورې. د دې کلي او خریو پوښتنه وکه، د ټک د سیند پر غاړه غاړه ولاړ شه. د خټکو یوسفزو پوښتنه وکه، په قرار قرار مې یو سسوه بیته. د یوسف او شربنو پوښتنه وکه، جنازہ میں ملکنڈ پچکو کیک دا د مومن دو بجوڑ پختنا وکڑا پا مزا مزا میں کس کا حشنا کرتا پا مردان کے دو کچو پختنا وکڑا چا خلیل او دوزی پا ما خبر کرا د ادم او د درخو پختنا وکڑا پی خبر در کوہار در نهیر نشی د ہنگو د دوابے پختنا وکڑا چپٹل زما د مرگی وٹا پشا د میرالی دور شو پختنا وکان چې د بنو مازیګر در نه هیر نشي د وزیرو بنو څو پختنه وکا چې د کوټي او چمن پر لار او لاړ شي د ککړو د پټکو پختنه وکا بیا په بیړه بیړه راشه کور می خورتا د هاغي د سرو لسو پختنه وکا هلته زما د ادب سنگران یاران دي په ساده کې د هاغو پختنه وکا ز بنګخو ال شرزیو او رگزوتا د توتکی د چنارو پختنه وکا د پکتیا ټولو قومو تلا سوچت کا د منګلو د ځاځو پختنه وکا د تیرا په تور غرونو باندې راوړی د خیبر د پریدو پختنه وکا د خاطر د خاطرو په خاطر وکړي د حمزه د تاترو پختنه وکا د شمشاد په جګو څوکو سلام وایم په شلمان کې د ټاپو پختنه وکا هزار نو او باسول ته چې ورتیر شي پا ڈاگو کی دخیمو پختنا وکا نرنجگل میں دپٹکی ہر ول کی کیک دا ننگرہار کے دباغو پختنا وکا د ملنگ یو تو اشعار ب چاتا یادوی اخوا دی خوا د بنڈو پختنا وکا د کونڑ پر سر درو جرگا جرگا شا د بیسودو د ورنٹو پختنا وکا پلاغمان کے محترلام بابا زیارت ہے مازدیگر د تیرګړو پختنه وکا سیر شاهی په چیرګان در نهیر نشی چپرهار کې در ډاګو پختنه وکا د کپن پټکې می کور په سر رکیګ دا د کپن پټکې می کوک په سر رکیګ دا بیا ورزاد خو ګیانو پختنه وکا د تورغرد او د سور رود په لویا لارا د نری نری برجو پختنه وکا د سپینغرد جگ دالان لاندې می کېګ دا د چاچو د بیوبو پختنه وکا وطنیش نا لوپٹا پا مخوره کا دا سرگڑه دا وخو پختنه وکا تر حاغه می خڑو خاورو کی پت نکڑی دا پریوتو دیوالو پختنه وکا تا وکوک می جنازی لا پا راواخلا دوار غاڑی دا مرچو پختنه وکا پا مخاوری کڑا امبار چی در ونورم پا مزار می در دیرو پختنه وکا پا مخاوری کڑا امبار چی در ورنورم پا مزار می در دیو پختنه وکا
پما خاور کړه انبار چې درس و نورم په مزار می د دیو پختنه وک خدای پاک جلاله شانو د متی ولات را برور اخرت په خیر کړي او ګناهان وبخشي او پاک الله دې مغفرت وکړي امین یا رب العالمین قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم پیژئ تورا برور ډیر ښکلی شاعر و چې د پښتنو لپاره ډیر په زړه پورې شعرونه ویلي او زړه دردېده او د پښتنو د راویښولو لپاره یې ډیره هڅه هم وکړه. نو که ستاسو خوښه وي صادق صاحب دلته به یوه دمه وکړو او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته.
بیخي سمه ده، ګوره مطالب خو نور هم شته خو وخت نه لرو، نو لاړ به شو د ګران اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته. او دغه لومړی پیغام زمونږ ګرانور احسان الله محسنی صاحب را لېږلی دی.
خو اورو.
حسین وګور نن بیا هغه دوران جاری چاپیر شورو سماتم دے ہر انسان جاڑی حسین گورن بیا آگا دوران جاڑی چاپیر شورو سما تم دے ہر انسان جاڑی دکر بنا گدس رکھڑا ید سورت پبینو ازمک ہم جاڑی دسما ملائکا جاڑی کربلا نواس پبینو کربلا جوڑا شوائے ورستر مشرا در پسی بطول جائے جاڑی موسینی جاڑا ننو جاڑا پچگو چگو کائنات طول چگی وکیو لا مکان جاڑی کائنات طول چگی وکیو لا مکان جاڑی
ډیر مننه کوو محترم ورور محسنی صاحب چې دغه غږیز پیغام موږ او زموږ اوریدونکو سره شریک کړ. نو صادق صاحب دلته به وخت متاسفانه نه لرو، نور غږیز پیغامونه انشاءالله تعالی په نورو پروګرامونو کې به خپور کړو. دلته د قدرمنو اوریدونکو له حضور څخه اجازه اخلو.
د خدای په امان.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن فالوشي
بسم الله الرحمن الرحیم. د قران د پلوشو مینوالو شچاري خوش یو چې یو ځل بیا د قران مجید د تلاوت ژباړي او تفسیر لایبل پروګرام سره ځل یسخرابي دي او زما همکار
صادق حسین
اساسو په خدمت کې حاضر سیو. د متعال خدای په فضل مو په تیر خبرونه کې مسد مبارکه سوره درته وړاندې کړه. نن غواړو د قران مجید د ورپسې سوره یعنی اخلاص مبارکی سوره ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. دغه سوره څلور آیتونه لري او د متعال خدای د پیژندګلوي او د هغه د وحدانیت او یووالي د ستاینې په اړه ده. اساسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام راغواړو د اخلاص د مبارکی سوره له لومړي تر آخري آیتونو تلاوت، هلته چې متعال خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اے نبی، ته دوی ته ووایا په دا شان دا چې د الله یو دی، همدا الله بی نیازه یعنی بی حاجته دی، نه یې څوک زیږولی دی او نه له دی چا زیږیدلی دی او د هیڅاک سیال او برابر نشته.
الهیتیان هر یو خپلو پیروان ته د خدای د ذات یو ډول تعریف لري. تورات او انجیل هم د خدای په اړه خبرې کړې دي، خو قرآن کریم د خدای لپاره تر ټولو خالصه، پاکه او بشپړه معرفي وړاندې کوي. د قرآن په مختلفو آیتونو کې توحید بیان سوی او په دې لنډه سوره کې هم دا موضوع په ډېر وضاحت سره ذکر سوی ده. د اسلام ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان ته سپارښتنه کړې چې دا سوره دی تل په خپلو لمنځونو کې ووایي، او فرمایلی دي د دې سوره ارزښت د قرآن له درېمې برخې سره برابر دی. دا سوره د متعال خدای پیژند پاڼه ده او بیانوي چې متعال خدای نه پلار لري، نه مور، نه ښځه، نه اولاد. د الله تعالی اړیکه له مخلوقاتو سره د پیدا کولو ده، نه د زیږولو. هغه دا نړۍ له عدمه پیدا کړې، په ذات او صفاتو کې یکتا دی او شبیه یا همتا او ساری نه لري. هغه هم هغه ذات دی چې انسان یې د لټولو، پیژندلو او ورسره د اړیکې جوړولو هڅه کوي. خو د الله ذات دومره لوی او لوړ دی چې انسان یې د عقل او فکر له لارې پوره درکولای نسي. له همدې امله یې ویلي دي د خدای په ذات فکر مه کوئ، په مخلوقاتو کې فکر وکړئ، ځکه د هغه نښې دومره ډېرې دي چې په هر ځای کې ښکاره دي. خو بیا هم خدای ته د نږدې کېدو لاره ټولو ته خلاصه ده. هغه د یکتا خدای عبادت کول او د بل چا له عبادت څخه ځان ساتل دی. توحید څه ته وایي؟ توحید یعنی د خدای د ذات یکتایی او وحدانیت، دا چې هیڅ شبیه همتا یا شریک نه لري. کله چې دا پراخه او عجیب نړۍ ووینو په سر کې داسې ښکارېږي لکه بیلابیل او جلا مخلوقات دي، لکه آسمان، ځمکه، لمر، سپوږمۍ، ستوري، ونې، حیوانات. خو چې ژوره کتنه وکړو وینو چې د نړۍ دا ټول ذرات او اجزا یو له بل سره په عجیبه ډول تړلي دي، یو منظم او بشپړه سیستم جوړوي چې ټول یې د یوه واحد قانون تابع دي. څومره چې د بشر علم زیاتیږي دا یووالی او انسجام نور هم ښکاره کیږي، حتی کله یو کوچنی تجربه لکه لونې د یوې مڼې لبیدل د ټولې نړۍ د جاذبې قانون څرګندوي. دا ثابتوي چې د نړۍ خالق او چلوونکی یو او یکتا ذات دی. الله تعالی غنی او بینیاز ذات دی، خو هر څه هغه ته محتاج دی. هر مخلوق، هر موجود، هر انسان د هغه در ته اړ دی. هغه له هر پلوه کامل ذات دی. مسیحیان عیسی علیه السلام د خدای زوی بولي، ځینې یهودیان عزیر علیه السلام د خدای زوی ګڼل، د مکې مشرکانو به ویل چې فرشتې د خدای لونې دي. دا ټول باطل او چټي او خرافي عقاید دي. دا سوره دا ټول غلط باورونه ردوي. وایي چې الله نه زوی لري، نه لور، نه څوک هغه زیږولی دی. الله له هیچا نه دی پیدا سوی، بلکې هغه د هر څه خالق دی. هیڅوک د هغه شان برابر یا مثل نه دی. هغه نه ښځه لري نه کورنۍ، ځکه چې زیږیدنه د مخلوقاتو ځانګړنه ده، نه د متعال خدای. ورستنی آیات دا وایي او نه څوک شته چې د هغه سره برابر وي، یعنی د خدای ذات له هرې محدودې کمزورۍ او د مخلوقاتو له ځانګړنې پاک دی. هغه له هر پلوه بې ساری او به مثل ده.
خوګول دن کو د قران مجید له دغه سوري د آیتونو زده کول شو. لومړی، پیغمبران له ځنه خبرې نه کوي، بلکې د خدای وحي خلکو ته رسوي. دوهمه، توحید دین تر ټولو مهم باور دی او د نورو ټولو عقایدو بنسټ دی. دریمه، یوازینه الله غنی دی، نور ټول مخلوقات هغه ته محتاج دي. څلورمه، زیږیدنه او نسل ساتل د مخلوقاتو لپاره دی، نه د خالق لپاره. پنځمه، هر چی مونږ د الله په اړه په ذهن کې تصور کړو هغه خدای نه دی، او دغه شی زمونږ د ذهن زیږنده دی، نه دا چې خدای وي. خدای هیڅ شبیه نه لري او له خدای د انسان په شان تصورونه لواکي خدای سره اړیکه نه لري او چرتی او بې ځایه تصورات دي.
ګلونو اوریدونکو، د قرآن پلوشو پروګرام همدلته پای ته رسیږي. په راتلونکي پروګرام کې به که خدای کول د قرآن مجید ورپسې سوره درته وړاندې کړو. تر هغه وخته مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
د خدای په امان.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل، الا یا حامل الوزر الثقیل فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل، ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل، أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها، تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها، وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها.
تلپات خوشبویی.
تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو درپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل الله شانه وو تاسو ته نعمت درکوي، نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Thank you.